د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان په ملي مسایلو کې د بارانیو مداخله رد کړې ده. نوموړي پرون د یک شنبې په ورځ پار کې د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې سوله د افغانستان په راتلونکي پورې اړه لري، چې واک یې یوازې د افغانانو سره دی.
موږ راتلونکی باندې نه تعینېږي که موږ د ملګرو پایتختو کې یا موږ د بدبینو یا موږ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي.
ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې سوله کې باید ملي یووالی تامین سي.
سوله د هر افغان غوښتنه ده او سوله راتلونکې ده. دې کې کوم شک او شبه نه وي چې سوله راتلونکې ده. مګر کوم رقم سوله؟ هغه سوله چې په هغه کې د هر افغان عزت وي. هغه رقم سوله نه غواړو چې منځ کې خلک بې وطنه سي. سوله به ملي نه سمتي، نه حزبي، نه قومي.
هغه همداراز پر افغانانو غږ وکړ چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر غنی داسې مال دا څرګندونې کوي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو اتم پړاو خبرو کې پرمختګ خبره کیږي. د بیت المقدس د اقصی په جومات کې د اسرایلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې 14 فلسطینیان زخمي شوي دي او 4 اسرایلي پولیس هم زخمي دي. د فرانسې خبري اژانس فرانس څلورویشت ویلي چې نښتې هغه ورځ پیل شوې چې زرګونو فلسطینیانو د الاقصی په جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کولو لپاره راغونډ شوي وو. چارواکو وویل چې د یکشنبې په ورځ د یهودانو د راتګ خبره ترلاسه کولو وروسته فلسطینیانو شعارونه ورکول پیل کړه او په پولیسو یې د ډبرو وارونه وکړل. په ځواب کې پولیسو د مزارعچیانو ځپل پیل کړه او ربړي ګولیو استعمال یې وکړ. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې 14 فلسطینیان زخمي شوي او اسرایلي پولیسو به ویلي چې 14 پولیس هم زخمي دي. هندي چارواکو ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر په پلازمینې سرینګر کې له تیرو 2 ورځو دوامدار ګرزبندیز وروسته بندیزونه یو څه نرم شوي دي. خلک چې لوی اختر ولمانځي. د سرینګر ښار ښاروال شاید چودري ویلي چې په ښار کې 250 د بانکي حسابونو ماشینونو کار شروع کړی او بانکي څانګې هم خلاصې شوې دي چې خلک نن د اختر د لومړۍ ورځې له مخې پیسې راوباسي. په هندي کشمیر کې له تړنګتیا سره د هند حکومت پرون د کشمیر د مرکز سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک بازارونو ته راووتل چې د اختر لپاره سودا واخلي. خو آزادو منابعو نه ده تایید کړي چې خلک په بازارونو کې د اختر لپاره سامانونه اخیستل ته راوتلي او که څنګه. په هنګ کانګ کې پولیسو لخوا د مزارعچیانو پر ضد د خنډونو او سختو اقداماتو پرته زرګونو کسانو د یک شنبې په ورځ د هنګ کانګ او چین د حکومتونو پر ضد مظاهرې کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د هند سره د هند د کشمیر پر سر د روان کړکیچ په اړه ویلي چې پاکستانی پوځي عملیات تر غور لاندې نه دی راوړل شوی ځکه چې دا جهالت دی. شاه محمود قریشي وویل چې موږ د سولې ملاتړي یو او جنگ د ځان وژنې برابر بولو خو د خپل دفاع حق لرو. هغه وویل
همارا ملٹری آپشن هم اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے. هم اس کو جہالت سمجھتے ہیں، هم اس کو حماقت سمجھتے ہیں، هم اس کو خودکشی سمجھتے ہیں.
موږ د جنگ کولو اراده نه لرو. موږ دا جهالت بولو، بې عقلي بولو، ځان وژنه بولو، دا زموږ لار نه ده. خو که پر موږ یرغل وسونو د خپل دفاع حق لرو. لکه د فروری په 8مه چې مو د خپل دفاع حق استعمال کړ. د بارنو چار وزیر د چین د سفر وروسته اسلام آباد ته د ستنېدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کشمیر د وضعیت په اړه د چین دریځ او نیت معلومونو لپاره تللی وو. هغه وویل چې چین ورسره د کشمیر په مسلې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. قریشي زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي او د پاکستان دریځ په ډېر سم ډول نړیوالو ته وړاندې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د فلسطین په اړه د ایران د روحاني مشر آیت الله خامنئی څرګندونو په غبرګون کې د غاندېشنې دروغجنې بللې دي. ښاغلی خامنئی په خپل ټویټر کې تازه لیکلي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې روانې هڅې د متحده ایالاتو یو توطیه او بشریت ضد جنایت دی. په چین کې چارواکي وایي چې شدیدو بحري طوفانونو د دغه هیواد په ختیځ کې د ژانګجانګ په ښار کې لږ تر لږه 10 تنه مړه کړي دي. په دغه پیښو کې 13 تنه نور ورک دي. طوفان دومره تیز دی چې په یو ساعت کې 1.8 کیلومتره سرعت لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل درنو اوریدونکو، اختر مو بختور شه. نن د اختر دویم ورځ ده. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د اختر په اول ورځ د مانځنه وروسته په وینا کې ویلي دي چې د جمهوری ریاست را روان انتخابات د دې لپاره ضروری او مهم دي چې د اوسنی حکومت د کار موده پای ته رسیږي او د سولې په حق له پریکړه نشي کولای. خاغلی غنی د لوی اختر د مانځنه وروسته وینا کې په دې ټکی ټینګار کړی دی چې د سولې په حق له یوازې افغانان پریکړه کولای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را لګل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ د لوی اختر د لمانځه وروسته پارک د خبریالانو په وړاندې په خبرو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې او ټاکنو په مسلو وغږید او دا پښتنه مطرح کړه چې آیا یو کمزورې حکومت سوله کولی شي او یا داسې حکومت چې د خپل قانوني واک روسي ورځي تیری په زغرد ویلې شي چې دا د ملت اراده ده او کنه. خاغلی غنی ویل چې سوله کاتیت غواړي، نو ځکه صلاحیت ته اړتیا لري.
موږ له ولسنه هر څوک چې انتخابي دا د ولس حق ده، اما خپل راتلونکي ولس مشر ته دا ولس واک ورکي چې د افغانستان سخت تصامیم په قوت او عزت سره ونیسي او ترسره کړي او پلی کړي. بې له دې نه څنګه سولې ته لاړ شو؟
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یشمیر افغان سیاسي مشرانو د هغه وړاندیز پړه چې له خاغلی غنی غوښتي وو چې د سولې تراتلو پورې دي د ټاکنو پرته د افغانستان جمهور رئیس په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل چې دته دا وړاندیز کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال شوی وو چې ده ونه منه.
ماته ډېر معظم شخصیتونه د دې مملکت ویلې د امریکای د خارجه وزیر په مخ کې انتخابات د نسی د ولسمشر د 15 کال غوړی پاتسي لاس کال د غوړی پاتسي ما ویلې یو دقیقه نه. امام مشروعیت د سیاسي قشر نه ده، امام مشروعیت د ولس د افغانستان نه ده او دلته بیل قانونیت نه مشروعیت نسته. ځکه ایمو تیر باید دا ثابت کی چې موږ په اسانه په نتیجه نه سو رسیدل او ځکه انتخابات ضروری دي دا د ملت اراده ده. ملت نن انتخابات ته تیار ده، موږ ټول ترتیبات نیولی دي او اول ورده پاره خپل 90 میلیون ډالر هم ورکړو. خلکو کې خیال کوي چې موږ د انتخابات د خارجي په صدقه کوو، نه کوو، بل ورې ټول پیسې خپل ورکو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې خلک باید په دې پوه شي چې د افغانستان راتلونکي د بهرنیو هیوادو په پتختونو کې نشي ټاکل کېدلی.
افغانان چې وحدت ولري، چې اتفاق ولري، چې لاره یې معلومه وي، هیڅ قوت په نړۍ کې موږ مخه نسي. نو دې باندې پوه شي ایموږ راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایموږ د ملګرو پایتختو کې یا ایموږ د بدبینو یا ایموږ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي، په هر ګوټ د افغانستان کې، د هر افغان له مخې نه.
جمهور رئیس غنی د کوم هیواد نوم وانخست؟ تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د ازبکستان لخوا د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوی څخه د هرکلی د بڼې په اړه ناخوښي څرګنده کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت تاشکند ته طالبانو د پلاوی سفر په هکله په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دغه پلاوی په سمرقند کې د بین الافغاني غونډې جوړېدو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د وړاندیز څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د طالبانو دا پلاوی د روانې میلادي میاشتې په اومه د قطر څخه ازبکستان ته تللی دی. طالبانو وینځه بیولا مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ طالبان دغه پلاوی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ تاشکند په جامع جومات کې ادا کړی دی. طالبان ویلي چې د لمانځه پر مهال د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازی هم د دغه پلاوی سره ملګری و. په افغانستان کې د جمهور رئیس د ټاکنو لپاره تر شپږمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د دغو ټاکنو لپاره د نوماندانو ټاکنیز کمپاین د زمري په شپږمه پیل شوې، خو په افغانستان کې د سولې په اړه روانو هلو ځلو پر دغه بهیر اغیزه کړې او د څو نوماندانو پرته ډېر نوماندان خپلو ټاکنیزو سیالیو کې برخه اخیستنې ته ډېر لیواله نه ښکاري.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د خوست یو شمیر خلکو ویلي دي سره له دې چې اوربند نه دی شوی، مګر بیا یې هم د اختر په لومړۍ ورځ خپل مراسم په آرامۍ ترسره کړل. دوی په هیواد کې د سرتاسری امن او سولې هیله څرګنده کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور راکړی دی.
سره له دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند نه دی شوی، خو بیا هم په سویل ختیځو ولایتونو کې د اختر لومړی ورځ آرام وه. د جګړو او یاد نامنې د کومې بلې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. خلکو په آرامه فضا کې وکول شول چې عیدګاه او جمعتونو ته د اختر لمانځه د ادا کولو لپاره لاړ شي او بیا قربانۍ وکړي.
الحمدلله بازار د متون څخه راغلم. امنیتي سرتیری ښه چمتو ولاړ دي او ښه صحیح امنیت دی او دغه یم اوس د جمعې جمعه ته داخلیږم. تر اوس مهاله الحمدلله هیڅ مشکل نشته. خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې بالکل سول امنیت دغه سي برقرار اوسيږي.
عبدالرزاق نامیږم. مونږ راغلي یو ستر جمعې جمعه ته منځ دې پاره. خپل امنیت ډېر ډاډمن دی. مونږ د سولې پیغام ورکوو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان سولې د موافقې د نهایي کېدو خبرونه ورکړل شوي، په ټولیزه توګه د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانانو هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د خوست یو شمیر خلکو له آشنا راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له اختر وروسته په ټول هیواد کې سرتاسری اوربند قایم شي او افغانان له جګړو پرته خپل ژوند پر مخ بوزي.
اوس لهوالو مخالفینو ته دا پیغام ورکوم چې باید راشي، خپل دولت سره، خپل ورونو سره یو ځای شي او سوله ورکی.
زما نوم رحمت الله ده. په وطن کې مونږ سوله زدي غوړو او خدای دې وکړي چې دا مونږ مرور ورونه په خلیا شي او د مونږ د پوره د سولې لار ورکی او مونږ عوام غوړو چې نور په مونږ په سولې په فضا کې ژوند وکړو.
په ورته وخت کې د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیرو په اړه خبریالانو ته خبرې کولې، په دغه ولایت کې د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
د پکتیکا ټول ولسته دا ډاډ ورکوم چې د مونږ زړورو امنیتي ارګانونو په ټوله معنا سره د پکتیکا د خامنیت په خاطر تدابیر نیولې دي او د اختر په ورځو کې به په ټوله پکتیکا کې او په خاص ډول سره په مرکز کې به په ټوله معنا سره د مونږ امنیتي ارګانونو په خدمت کې وي. کاملا امنیت ده. دوی د هیڅ نوع تشویش نه کوي. ان شاء الله په ډیر ډاډمنه فضا کې به مونږ د اختر ورځې همدارنګه د 28 د زمري د ورځې سره ولمانځو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د لوی اختر ورځو په مناسبت له دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره په ګډه یو هر اړخیز امنیتي پلان چمتو کړی او ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
پرون افغانانو د لوی اختر لومړی ورځ په آرامۍ ون منځله، مګر ګڼ شمیر ماشومانو په دغه ورځ هم د کابل په لارو کوڅو کې کار کاوه. دغه ماشومانو ویل د اختر د خوښیو په ورځو کې د سولې زیرې ته په تمه دي او هیله مند دي چې د سولې په وخت کې د دوی د ښوونې او روزنې غم وخوړل شي. په دې حقله رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی.
نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دلته د کابل ښار د شارینو په پارک کې دغه ماشومان راغونډ شوي. اکثره دغه ماشومان چې د اختر لومړۍ ورځ نن لمانځي له خپلو کورنیو سره، او دوی کارګر ماشومان دي، دوی وایي چې اختر خوشحالۍ او خوښۍ د دوی لپاره مهم دي، خو تر څنګ د سولې موضوعات دوی هم د خپل آیندې غم سره ده او غواړي چې آینده یې ښه وي او جګړه نه وي او سولې لپاره ارمانجن دي. دوی وایي د اختر خوشحالي به هلته دوی لپاره خوشحالي چې په افغانستان کې امن وي او سوکالي وي. دا ماشومان تمه لري چې سوله او آرامي وي او په سوله کې د اختر د نمانځنو شاهدان واوسي.
مونږ لوبې شي نه غواړو، مونږ سوله غواړو چې تمباکې شي ونه سي، خلک پښکې مړه نه سي. مونږ سوله غواړو، کوربالي شي نه غواړو، کرکټ شي نه غواړو. دا
ماشومان چې د کابل ښار د شارینو په پارک کې اختر منځ د سولې د راتګ تر څنګ د خپل آینده غم هم لري. دوی وایي چې خونځي ته باید لاړ شي.
مون غواړو چې سوله راسي، مونږ کلچې نه غواړو، مونږ دغه غواړو اختر هم نه غواړو. مونږ غواړو چې سوله راسي، په آرامۍ مکتب ته ولاړ سو، د درس ووایو، دغه سم دغه سو، عسکران سو. مونږ غواړو سوله راسي، مکتب ته ولاړ سو په آرام آرامۍ، کور ته برته راسو، تیاری شي نه.
د دې ماشومانو په څیر ګڼ افغانان د اختر نه مخکې د سولې د راتګ په تمه وو. دوی وایي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، پرون جمهور رئیس اشرف غنی د اختر په مناسبت وینا کې وویل چې سوله راتلونکې ده. د سولې کېدل ځکه ضروری دی چې زخ ډیر انسانان په تیرو سو کلونو کې وجل شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته شوي دي او د ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو مور چې زوی عسکر وو او په هلمند کې وجل شوی دی ناراضه نه ښکاري او وایي ویاړي چې اولاد یې د هیواد د خاورې د ساتنې لپاره سر ورکړی دی. لیمې نیازی د کابل نه راپور راکړي.
افتخار کوم چې په وطن مې زوی سر ورک وطن ته خدمت کړ.
زیارمل شپاړس کلن و چې غوښتل یې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سي، خو دا چې د سن لږ و او د وړوکی و نو اجازه ورته ورنه کړل سوه او د یو کال وروسته یا لکه څه موده وروسته پاوز ته لاړه. په افغان امنیتي ځواکونو کې شاوخوا دوه کاله کار وکړ او وروسته له هغې د جګړې پر مهال شهید شو.
نه خیان نسته لیور سره مې اوسېږ، لیور سره مې اوسېږ مدې سر چېرته وي ما هلته پخوا هم یم چې زوی ژونده وم لیور سره وم په دې ګزاره مې بل چېرته نه کېده. په چه شي بخې خو د مونږ پښتنه چا وکړل زوی مې شهید شو چا مې دروځاندې پښتنه مو نه کړل. څه دا خلک چې وخوري چې نه خوري مونږ وثیقه بسې جوړول هغه وخت وثیقه همداسې وثیقه داسې لس روپۍ سا کال کې لس روپۍ کال تر نو د خدای په هیله پراته دولت نه همدا پښتنه وسې بسې ما یې سرپناه پښتنه کړې وای د ما د بچو یې پښتنه کړې وای دا یو زوی سیمې لږ غټه کړې دا مې په دې د پښتنه کړې وای. اوس رئیس بابا پلان یې واخیستې ده تاسې تېن اخلي بابا پلان یې واخیستې تېن اخلي دولت ما سره څه وکړه زوی مې خدمت کوو لاړه سمه وایي بودیجه نشته څه لاړه سمه بودیجه نشته سبار بل میا سره سو بل میا سره صدا میا سره.
کابل د خاروالی کارکونکو د اختر په اول ورځ د دغه خار پاکولو ته وتلی وو. د خاروالی کارکونکو هم د نورو افغانانو په سیر غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، دایمي سوله راشي. عبدالقیوم چې د کلونو راهیسې د کابل په خاروالی کې کار کوي وایي چې د سخت کار د چاودنو او بریدونو وروسته د سیمې پاکول دي. حکمت سروش رپورټ را لګل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالقیوم د لوی اختر پر لومړۍ ورځ هم سهار وختي له کوره راوتلی او د کابل په نوي ښار کې په صفایو بوخت دی. د ښاروالۍ دغه کارکونکی وایي که څه هم کار سخت دی خو ژوند یې ښه تیریږي. نن د اختر اوله ورځ ده، ستاسو اختر څنګه تیریږي؟
الحمدلله شکر دی ښه تیریږي او زموږ وظیفه ده په صداقت اجرا کوو. نو زموږ کار ده وظیفه ده صاحب، درې بجې شپې راځو او ته لس بجې یولس بجې کار کوو او د موږ چې کار به ختم شي نو خپل اداره بلار شو.
دغه تاسو چې مثلا کار کوي او دغه معاش اخلي ستاسو د فامیل بسیږي گزاره مو کیږي؟
والله گزاره کوو نو خدای مهربانه دغه څو پیسې کومه پیسې خو نه ده خدای چلوي. هغه چې خدای ورته موږ ته روزي ورکړي دی هغه ورکی. نو
د نورو افغانانو غوندې ښاروالۍ د دغه کارکونکو هیله هم په افغانستان کې تلپاتې سوله ده.
د اختر ورځ به تیریږي او تیرې کې خدای دې آرامي راولي او صلح راولي چې خلک په آرامي ژوند وکړي په صلح ژوند وکړي او جنگ به ختم شي ټول خلک وپوهېږي چې زموږ اوس ژوند ده او ژوند کوي.
عبدالقیوم وایي تر ټولو سخت کار ورته د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د پیښې د ځای پاکول دي.
وینې توړه کوو، وخت توړه کوو، هر شی د زړه په نو سره قم د ژوند به وکړي. خلک ایران پاتې کې د خلک د ټول مسلمان کلمه ګوي دي صاحب. دا د دښمنانو د اسلام د خلک ولا د څه کار کوي؟
د شاروالی دغه کارکونکو وای تمه لري چې د اختر په افغانستان کې د سولې اختر سي او بیا د چاودنو او بریدونو د سیمو پاکولو ته اړ نه سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بیت المقدس په مرکز کې د اسرایلو د پولیسو په نښتو کې څه باندې 10 فلسطینیان زخمي شوي دي. اسرائیلو په لومړي سر کې ویلي و چې یهودو ته به اجازه نه وي چې د حرم شریف پورې ولاړ شي، مګر روسه خپل فکر بدل کړ. خبریال لیندا گرینستن بیت المقدس نه د دې خبر تفصیل راکړی دی.
پرون د لوی اختر لومړی ورځ وه. مسلمانانو په دغه ورځ قرباني وکړه چې د حج پای ته رسېدل ولمانځي. په عمومي توګه د الاقصی جومات چې د مسلمانانو لپاره دریم مقدس مرکز دی، د مسلمانانو د رخصتیو په ورځو کې د یهودو پر مخ تړل شوی وي، مګر ادا د تشبه او ورځ هم ده. کله چې یهودان په عین مرکز کې د لومړي او دوهم عبادت ځایونو د ویجاړولو یادونه کوي، د یهودو پر مخ دغه مرکز تړل شوی و. اسرائیلو دغه پریکړه بدله کړه او قارزنو فلسطینیانو د پولیسو سره نښتې وکړلې. پولیسو د اوښکو بهونکي ګاز او ربړي ګولۍ ونه کار واخیسته چې احتجاج کوونکي ته توپره کړي. د اردن وقف لخوا دغه مقدس مرکز کنټرولیږي چې یو رسمي شکایت اسرائیلو ته کړی دی. د مسلمانانو مذهبي مشر شیخ یوسف الباز وویل اسرائیلو په غیر مناسبه توګه عمل کړی و.
اسرائیل ان شمری بونو تعال مسجد الاقصا، اسرائیل هی کوبشت شل مسجد الاقصا بكل دبريم شو عمر شیش ریبونوت لإسرائیل.
د ویلې اسرائیل د الاقصی په جومات باندې واک نه لري او اسرائیلو دغه جومات اشغال کړی دی. په عمومي توګه یهودو ته اجازه ورکولی کیږي چې د الاقصی جومات وویني او ورته اجازه نشته ده چې لمونځ پکې وکړي. د ټولو یهودانو عبادت د دیوال په لویدیځه برخه کې دی او دا د دوهم عبادت ځای د شاوخوا دیوال وروستۍ پاتې برخه ده. اسرائیلو ویلې څه باندې 1200 یهودانو ته اجازه ورکړه شوې ده چې الحرم شریف ته ورپورته شي، که څه هم چې دغه لیدنه د معمول نه لنډه وه. ځینې یهودان هیله لري چې د اوسني جومات سره به معبد بیا آباد شي. د الحرم شریف د وفادارې ډلې غړی گروشن سلومان انوای دغه مرکز په خاصه توګه باید د یهودانو وي.
ליומי המופתי ואויבינו שלהם נתנו חזרה את הר הבית לשלטון.
دویلې موږ په الحرم شریف باندې د واک لرلو نه تیر شوي یو او دا خجالت دی. دغه مرکز یهودو او مسلمانانو دواړو ته مقدس دی او مسلمانان په تیر وخت کې د تاوتریخوالي په باره کې حساس و. اسرائیلی چارواکو ویل دوی هیله لري چې دغه مرکز به د مسلمانانو د راتلونکو درو ورځو د رخصتیو په وخت کې آرام وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو ادارو رپورټ ورکړی دی چې سباندې 2 میلیونه خلک په ګواتیمالا، هندوراس، السلوادور او نیکاراګوا کې کوشش کوي چې په پرله پسې 5 کلونو کې د نامساعد هوا په علت خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. خبریال لیسا شلاین رپورټ را لېږلی.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې د خوړو او کرهڼې سازمان او حکومتي موسسو د ارزیابۍ له مخې د 5 پرله پسې کلونو وچکالۍ او بې ساري بارانونو د جوارو او ممپلو فصلونه د مرکزي امریکا په اصطلاح په وچ دالیس کې طلب کړي دي. دغه جغرافیایي سیمه د ګرمسیر او وچ ځنګل ایکوسیستم دی چې د مکسیکو له جنوب نه پیل کیږي تر پاناما پورې رسیږي. د ملګرو ملتونو ادارې وایي دغه سیمه د ال نینو پدیدی او غیر مساعد هوا اضافه ده چې د اقلیم د بدلون پورې اړه لري او دوی وایي د دې په نتیجه کې حاصلات ونه شولو درمندونو ته تاوان ورسېد او ورځ په خوړو کې کمواله راځي. د ډبلیو ایف پی نطاق هیروي ورهوسل وایي کله چې د دهقانانو فصلونه ونه شي او پیسې نه لري چې خواړه پرې راونیسي نو اکثره وخت دوی ښارونو، ګاونډیو ملکونو یا بهر ته هجرت کوي. ورهوسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
8% of families indicated that they were going to resort to migration, which the assessments classifies as an extreme coping strategy. Migration is not a solution. When a person migrates, those who are left behind continue to suffer from the cause of the migration, and it takes almost 5 years.
داسې نخې نښانې څرګندې شوې دي. 8% کورنۍ هجرت ته غاړه ږدي چې د ارزیابۍ له مخې دې ته ډېره لوړه ستراتیژي ویل کېږي. هجرت د ستونزې حل نه دی. کله چې یو څوک هجرت کوي تر شا پاتې کسان د هجرت په سبب دوامداره کړاو ګالي، او کله چې یو څوک هجرت وکړي نو 15 کاله ورته په کار دی چې په اقتصادي لحاظ بیرته په خپلو پښو ودرېږي. د ملګرو ملتونو د ارزیابۍ ټیم ته معلومات شوي دي چې د 2 میلیونو خلکو نه په وچ دا لیست کې 1.4 میلیونو خلکو باندې غیر مساعد اقلیم تاثیر کړی دی او د خوړو په برخه کې عاجل مرستې ته ضرورت لري. ډبلیو ایف پی راپورټ ورکړی دی چې پلان لري چې باندې 700 میلیونو بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. ډبلیو ایف پی وایي د خوړو د مرستې نه علاوه د دهقانانو سره مرسته کوي چې د اقلیم د بدلون سره ځانونه عیار کړي. د اقلیم د بدلون سره د دوی عیارېدل د دې سبب کیږي چې د شدید اقلیم په مقابل کې مقاومت وکړي. دغه اداره وایي 2 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري چې د بشري عملیاتو غم پرې وخوري.
Thank you.
د آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په هم دیزی پایت ورسیده. د ماخام تر او بجو تاسی پلوی خدای سپارو. د اختر دویمه ورځ مو بختوره.